السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمې مخکې لس بجې شپې زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې پوره 15 دقیقې تاسو ته د موسیقي پروګرام لرو خو په دغه یو ساعته پروګرام کې به لومړی 15 دقیقې خبرونه او راپورونه خپاره شي مهم راپور به مو داوی چې پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه بحث شو په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا استازولي یوناما د یو بل کال لپاره وغځول شوله همدارنګه په دغه غونډه کې د کابل او پروان پرونی ځانمرګي بریدونه چې پکې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوختي په کله کوټکو وغندل شو خو تر هرڅه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو لخوا پرونی دوه بریدونه چې لکتر لګاته تلوي کسان پکې وژل شوی او لزګونه نور ژوبل دي غندلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په کابل او پروان ولایتونو کې د مرګونی بریدونه غندلی او د جګړې پر خېلو اړخونه یې غږ کړی چې د ولسي خلکو ژوند ته پام وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکاری ته د 15 کسانو نمونه اخیستی دي پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو لخوا پرونی دوه بریدونه چې لکتر لګاته څلوېښت کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي غندلي دا بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پوره یوولس ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه پومپیو په یو بیان کې چې تېره شپه خپور شوی ویلي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړه چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري هغه زیاته کړه د رښتینې پخلاینې لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او ورانکارو اعمالو او د افغانانو د زیانمنولو پر ځای سولې ته رښتینی تعهد ښکاره کړي ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم په کابل او پروان کې پرونی بریدونه په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې ټول افغانان کرایه ورکوي کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکونکو دي د دې حق لري چې له ویرې ګواښ او تاوتریخوالي لیرې آرام ژوند وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په حواله په بیان کې راغلي چې په ملکیانو باندې برید د منلو نه دی او هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي باید ځواب ووایي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې تمه و بشپړې شي شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا لغوه شوی ولسمشر ترامپ وویل چې په طالبانو باندې بریدونه زیات کړي طالبانو هم وویل چې د دوی جنگیالي هم په ټول افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکوي طالبانو ویلي وو چې د انتخاباتو غونډې به ګډوډي کړي او بریدونه به پرې وکړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د طالبانو یو مشر مرکچی شیر محمد عباس تانگزی بیا بی بی سی ته ویلي چې د سولې د خبرو لپاره ور پرانیستی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو غندلی د دې شورا غړیو پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر خېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا لغړیو وغوښتل چې پر طالبانو فشار راوړي چې د ولسی خلکو مرګ ژوبله بند کړي داوی یو ور بیا له دې شورا غواړو څول طالبان و غواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي په ځنګړي توګه د هغو کسانو چې د انتخاباتو پر ورځ پرای ورکولو کې ګډون کوي د سیشنبه پر ورځ پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی برید لکتر لګا شپږشت کسان وژل او 200 نورې ژوبل کړل پام دی ورځ د کابل په دویمه مکرایانو کې د دفاع وزارت د پیژنتون د دروازې مخ ته ځانمرګي برید لکتر لګا 22 کسان وژل او 18 نورې ټپیان کړي وسلوالو طالبانو د دغو دواړو بریدونو مسولیت په غاړه اخیسته ایران تایید کړی چې د طالبانو له استاجو سره یې کتلی دي د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی له قوله ویلي د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی و د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د وروستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلی دي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي تر دې مخکې تهران د دسمبر په میاشت کې ویلی وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلی دي. په کابل کې د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي د سېشمې پر ورځ پرته له دې چې د ایران نوم یاد کړي پر خپل فیسبوک لیکلي له ګاونډیو هیوادونو یې تمه دا نه ده چې د یوې ترهګرې ډلې چې لاس یې هم لا د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخیستې کوربتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی روسیې ته هم تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړی او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته د یو نیم سل میګاواټه برېښنا وصل شي. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي
دغه ستونزه چې په دند شعبالدین حسن تال مرکزی بغلان په حسن تال سیمه کې همداراز په اسقلان سیمه کې رامنځته شوې و د حل لاره ورته پیدا شوه او موږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې وسلوالو لخوا د برېښنا پر پایولو بریدونو وروسته د تیرو څلورو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان یوولس ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برېښنا بهیر پرچاو شوی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ ته د 50 کسانو نومونه اخیستي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لیکلی. ټرمپ په الوتکه کې خبریالانو ته په دې اړه غږېدلی. ریکي ویډل، کیټ کریلوک، رابرټ اوبراین، فلایټس او لیسا ګردن هګرتي هغه 15 امریکایي چارواکي دي چې ښایي له ډلې یو ته د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن څوکۍ ورکړل شي. دا 15 واړه کسان یا د امریکا د ملي امنیت شورا یا هم د سی آی ای په څیر په نورو مهمو ادارو کې څوکیو کار کوي. وروسته د سپینې ماڼۍ ویان د سټیفنی ګریشم وویل ګڼې نور نومونه هم پاتې دي. تېر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل جان بولټن یې د ملي امنیت له سلاکارۍ لرې کړی او پر ځای یې بل څوک معرفي کوي. او وروسته خبر ده چې ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي آسټرالیان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې آسټرالیي جوړې او د پانتون دی استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي او د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویان غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دوو استرالیي وګړو د یوې پوځي سیمې د تصویرونو د اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی او دریم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن دی. د ویلي اوس دغه زندانیان محاکمې ته په تمه دي. د استرالیا حکومت ویلي دوی درې واړو نیول شوي کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره او همدارنګه د اوریدلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشه. پروګرام په لومړي ریپورت پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره تمدید کړه. د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساویده تایید کړ چې تیر شپه د شورا ته وړاندې شوې وه. د امنیت شورا غړو همدارنګه په کابل او پروان کې پرونی خونړي بریدونه په کلکو ټکو غندلي. تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبه په ورځ په دې اړه د پریکړه لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2020 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره مخالفت کړی و د جرمنی او انډونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونی دې پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل د دې هیواد د وی لارې یو کمربند د یو ټریلیون ډالر ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونو له دې وړاندې سره موافق نه و چې لکبلې په دې اړه د امنیت شورا رائے ورکول له دوشنبه څخه سه شنبه ته وسنډیدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د پریکړه لیک مسویدې ته د مثبت رائے په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ.
It must be pointed out that helping the Afghan
دا وی باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هواد کې سول او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هواد حق نه لري چې یو بهتر شون دلرلو په لار کې د افغانانو خن شي. دا ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري د محل د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د انعامات د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپل شپونو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا لغړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو سو په افغانستان کې د سولې امنیت او بشری حقوقونو په برخه کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استادو د سی شنبه د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خنړی بریدونه چې لسګونه کسان مړاو ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادلی راز په خپل هیواد کې د انعامات د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت شورا له غړو یو غوښتل چې پا طالبانو فشار زیات کړي. عادل راز وایي یوار بیا له دې شورا څخه غواړو څو له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي، په ځانګړي توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت دوام تمدیدوي. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیستی چې له کبله یې جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د څرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته واګاسوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام او ورپسې 15 دقیقې موسیقي خبريږي.
سرخط ورسپانی روسی او چین ته د طالب اساسو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان خپل سرکخان د سولې په بل چانس پسې ازغلوي. وړاندې په مطلب کې راغلی دي له هغې وروسته چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې لغوه شوې ښکاري داسې چې طالب استازي په خپلو کړو پښیمانه دي او د دغه مذاکراتو د بیرته پیلېدو هڅه کوي. د مطلب لیکوال لیکي چې په قطر کې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو په موده کې طالبان له امریکایانو سره د مذاکره کوونکو په توګه بحث ته نه وزیر شوي، بلکې لا هم په خپل سخت دریځ ولاړو او پر جګړې ټینګار کاوه. په ورسپانه کې د غشان راغلی دی چې طالبانو د سولې له مذاکراتو سره هم مهاله په افغانستان کې جګړې ته هم زور ورکړی و چې بالاخره دا کار یې په تاوان تمام شو. په مطلب کې د سیاسي چارو د یو شمېر شنونکو له قوله لیکل شوی چې طالبانو د پاکستان سره په همغږۍ او مشوره له امریکا سره په پیل کړې لوبه کې داسې ماتې وخوړه چې اوس یې ورته جبران سخت دی. د مطلب لیکوال لیکي باید طالبانو د سولې له رامنځته شوي فرصته ښه ګټه اخیستې وای او په خپل دریځ کلک نه وای ولاړ. په مطلب کې وړاندې د سیاسي چارو شونونکو له قوله راغلي چې ک طالبانو په همدې لیوالتیا له افغان حکومت سره خبرې اترې کړې وای، خای اوس به یوې مطلوبي پایلې ته رسیدلې وای. وایسا ورسپانې بیا ادا کړې چې ګوند یو شمېر انتخاباتي ټیمونه په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په انتخاباتي غونډو کې ګډون کوونکو ته پیسې ورکوي. ورسپانې لیکي یو شمېر انتخاباتي ټیمونه خپل غونډو ته مزدور کاران وړي او لا 300 افغانۍ نیولي تر 0 افغانۍ پورې ورکوي. ملي ارمان ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي غنی باید د عبدالله عبدالله تورونو ته ځواب ورکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي خاغلی عبدالله په وروستۍ مناظره کې پر ولسمشر غنی ګڼ تورونه ولګول، خو غنی دغه مناظرې ته رانغی چې باید ملت ته ځواب ورکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا چې ولسمشر غنی له عبدالله سره په مناظره کې ګډون ونه کړ باید د یوې ګډې مرکې فرصت برابر شي او وروستیو تورونو په تړاو ځواب ورکړي. هشت صبح رسپانې بیا د پروان وروستۍ پیښه یو جنایت بلل او لیکلي دي چې دا یوه بېرحمانه حمله وه چې په کې ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرمقالې لیکوال لیکي لوی واقعیت دا دی چې امنیتي ځواکونه د کمپاینونو د امنیت د ټینګښت توان نه لري او تر ډیره ولس قرباني دي.